وقت مبخير خرغلاست دي محل خبرونو تا ده طالبان د حکومت وانځه بلا مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخوا د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد جمی پوراس پر خپل ایکس پانې په خني ټیوټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوی به سر لنن شنبه څخه پیل شي. دغه په خبره په لمړی ورځ په تنخواوی د بارنوي چارو اجوقف د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو سوداګرۍ او صنعت د فالوور زده کړو قانونو او پټرولیم او مالی وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګ ویلي چې د نورو وزارتونو ادارو د کارکونکو معاشونه په رسنونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي ډېره ته ویلي وو چې اند مرغومی جدی میاشه تنخواهی هم اندی اخیستی. د اروپا ټولنی و چارواکی ویلی چې د افغان خزو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بلا چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک حضور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګری میرمنې روزلې دي. اروپای ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بې واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څو باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت ټولګټو وزارت د جمی پوراز ویل چې د ایراد کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوان 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خني ټیوټر کې د دوغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 240 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څخه باندې 230 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غزیږي، دوه مشینډن له فراه ولایت سره نخلبي، درېمه تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه تر لشکرګا او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټولګټو وزارت ویلي چې دغه پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملی چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل وات د اټومي پروګرام پړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې اوارې نه کړي. خامنئی د جمی پورا د ایران د هوایي ځواک افسران ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلې او افغانستان ته ستانه کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپې ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او کسي سي کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونه ما چاپېره شي او زنانم ولي او سړیانم ولي غونډه مخې روان کړې دي. نه کار ته ګور نه بیکار ته ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری همدارنګ ویلی چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1250 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سي کارت لرونکي او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکیان هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستان
په جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان او دوستان مو چې په ویزی راغلی وو هغوی هم نشي کولی چې آزادانه تګ راتګ وکړي. ډیرو یې له کمپونو موږ ته ټلیفون کړی او ورسره یې تماس نیولی چې موږ وکولی شو ورسره مرسته وکړو. کوله بده مرغه زموږ هم په وس کې څه نشته چې د هغوی لپاره یو څه وکړو. په خواشینۍ سره داسې یو وضعیت دی، آن هغه کسان چې قانوني په ویزې سره راځي هغوی هم ډیپورټ کیږي. په ټوله کې پر موږ بدمرغه افغانانو یې بده ورځ راوستې. افغانان چې نیسي او کمپونو کې اچوي ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
اوس هم زو د اساسي بشري حقوقو او ترڅنګ و مورز خبرونه ورو.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره ملمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانه مرستيال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسیون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسیون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، ده ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځلری هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلری دی، افریقا په شمول، هغه به بل بحثه. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره وسی، ځکه د دغه قانون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې سره کم آیا دا قانونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې ترڅنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، تبن له وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. موږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې د خلاف د قانونو او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاکله بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته ولاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډېر اوچت اوچت مصارف کوي، ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاړې ډېرې پیدات لا هم زیاتېږي، نو پدې کې د یخ لوځ نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډیر زیات مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې کدوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا د پدې عنوان نزي چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم معمولا دوی بیا کوم هغه هیواد ته ورزیم په داخلي قضیه چې دی دا د دروغ پر بنسټ جوړی کم سیاسي پناهندگی چې ورکړي، ځکه بل لاره خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا دروغ او اسناد جوړی، د دروغ تذکری جوړی، لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي. ډېر نور لاره د دې شته چې مثلا که به هرته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا، او یا کزی په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایلې به څنګه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپل اوسي.
کله چې یو څوک په ملک کې اوسيږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا چې د بیغوري له وجې، یا دا چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې، یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذ کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه چې هم تاسو په خبره کې روخانه ټول سي در ډیر لوی سر خو کی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کای دا مسارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیګی نه یا ځان نه پوي، دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د سي دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده، یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي او ورته متوجه وسی، ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده او موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی، ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسی دا غلطه ده، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای مکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي، نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي، چې مونږ یې په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایاو چې بیا هغه وخت کې پښیماني هیڅ ځای نه لري.
بله، مس تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري، ورځي قانون په نظر کې نه نیسي، څومره زیان رسولی شي. په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک کله سفر وکي هر څه سنجوي، التم قانون مراد کوي، په قانوني لاروځي د سفر کول ګټې څېری په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه ځي د ګټه ډیر زیاته ده. نوې فرهنګ نزد کړه کوي، نوې شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې، په ژوند کې، خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیری ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطه را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولانډه شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل
بله مسباس سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل هم لغو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړی دی ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړی دی کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل شي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هیواد نور هیوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخیږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاور هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې د توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شي دي نو افغانان سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو د کلته د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یو خاص استراتیجي لزان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي کچیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نور هیوادونو دي هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې دا په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځان نور سي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړایي د دې ټولنې پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد مخل منځلای شي او هر یو لزان ته په امریکا کې هغه خپل هواد جوړ کړای دا
ډیر زیاته مننه مس بس
تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. موږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړې ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ. امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتیر غلې دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوې بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینی وای سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلی. مقامات شورا وای امریکایی پلاوی راغلو. لڅو کارو د موقت حکومت مشر ته پته محمد شاه دوری نه وای بدلون خامخار روان دی.
په پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دی د افغانانو په کیسه کې نه دی. په هغه وخت کې دوی کار کولای ولې باندې نړۍ واخه پکې دی ولې په امریکا د افغانستان نه تر کوی او همي امریکا زور دا کړ همي نړۍ والا زور دا کړ همي ملت اور ور واچو وتا پای کړ نو دی خلکو باندې باید حساب ونه شي.
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و امید چیزایی را که آوازه هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مصالح امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند.
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گوی در ملاقات نداشته وی باید چی دوی ولست وضاحت ورکید زکر چی ولست نور پدی باند آگاده چی پاکستان خپل استخباراتی لوب پا افغانستان که واری اوتا دوام که در پندوس کال راسه در لوب پا افغانستان که روان نده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کید.
د افغانستان له نوم د ترامپ خبره استل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي اوشت رسیدلی. خو ترامپ تیر ونه یوه افغاني خبريال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
ترڅو چې د افغانستان د ټول قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نیوي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه
د خاص پروژې د پاره د پاکستان دی دا میارو دی خامخه پورا کوي او کدی چې اختلاف ورڅ کوي بیا له بهر نه دی ته ورنی یا ګواښ کیږي.
او د افغان خزینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅي. استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تم رستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو اتیا زره او لندن کې یو کلب ورته سل زره پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې دی سی پی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهم شي هغه د مونږ د شاو درې دی او همچنان د ایس سی دی مونږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو ان شاء الله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشي. که څه هم د مقاومت شورا یې په ښکارا او رسمي ډول ردی او وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت لامل پټ ساتل شوې دي. د سرچینو وای د پاکستانی پلاوي ټول لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې چې د مهال په استانبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهراني ملاتړ جلبولو په لټه کې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادي رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکو په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیرې ازادي رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزی په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوې د کوم چا آزاد.
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع عزیز شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشند، اما تا هنوز هیچ نوع ایتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارند که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کوم نتیجه کوم غنور که زکه غم متنفر سوی چی دی سی اغا نور افغانان تا ایدوی خپل قومونه تا ایدوی کورنه اوی نفرت کردی نور نه غواری نه افغانان دی غواری پاکستان سر دیل پاره چه زان فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار وچی و یا غربی نری تا وخی چه داسی او پروگرام زمخت بیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با هدف و پالیسی مختبیایی دوگو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نړیوال غواړي کوم دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی که افغانستان دپاره کوم موقت ادارت جوړیږي یا ائتلافي حکومت دی که و خانخواه نوي چیري نوي کسان بی په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هغه ډېر افراطي کسان بنی نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلف ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید په خپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی؟ ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی؟ او هم یې امریکا زور دا کړه، هم یې نړیواله زور دا کړه، هم یې ملت ته اور واچو او تباه یې کړل. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي. او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان، ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ لپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه زوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي سیاسي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلک هیڅ شی نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي، او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانک کې د افغانستان د 3 میلیارډ ډالرو د بیا کنګالولو اوازې ګرمې کړې دي، ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي موین عباس تنگزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر 2 اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتې دني یو اربیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسي زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنگزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تیر اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکل چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغه تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د روستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپندنت هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنگزي د هبت الله د قهر سره مخ خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راست طالب سرچینې ته دی چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له 2 اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هبت الله ته نږدې حلقه کې دغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کیږي. داسې ګنګوسي هم وی چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي او ځانګړي قطعې موظفه کړي دي چې د دوی په منځ کې پیښېدونکي ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نوي هغه د ظلم استبداد وسیله ده او د ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه لګیلي دي او کابل میدان هوایي نه کنټرول لاندې دی او باز د پوپو سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي، د ارک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین ته حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربونه د قطر نه به د زغملو نه وي، او کومه کېته چې خوست کې ده او بعضې فدرایي حملې کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه اوس جوړ دی او خوشحالي وکړم وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغه ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حال لپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر جرګې مراکینه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې دغه علاج بیا نه کیږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستانیانو له خوا نه انګازه او انګیرنه کیږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي او که دوی چېرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کیږي.
شنون کې په دې باور دي چې تیره ونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تیر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي او پر طالبانو د امریکایي نقدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د USAID د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوی 3.5 میلیارډ ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دوراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي، خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللی چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلی دي او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته سوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوي دي. او موږ پر تاسو باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تعاملات غواړو او د منطقې سره د ټولو سره موږ تعاملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تعاملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تعاملاتو نه کیږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 60,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر په مشرۍ د وی غونډې په محل شوي او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې د پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ خبر کړی دی، د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستنه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه 60,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1 نیټې لویدیځ انتقال نه کینو دوی به وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي، د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی ورته او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته او دلته چې کوم مشت افغانان دي هغه افغانستان ته تل نه غواړي، دوی خپل ژوند الته د خپل ژوند ویره التلری او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجنونو په تعلیم بندیز دي، د ښځو په کار باندې بندیز دي، په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورت کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي داغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په زید باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان یې هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبری اژانس د راپور له مخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کم موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلې دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان اتباعو حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونه په استرالیا کې د افغانستان د خزینه او د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندې دني یو بیا د افغان نومرمنو پر ورته او بحثونه متمرکز کړی. افغان لوبغاړي وای په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډل میچ قربتوب او تنظیم چاري د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي. خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رايوزه شوي دا لوبډله بیرته خوره نشي، د دوامدار فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلی وغړي نیلاب ستانکزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دی تر څو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی پی ته موږ لیټر لیګل دي. په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهم شي، هغه د مونږ ته شاو ودرېږي او همچنان د سی سی ډېر
نوموړي تعریف کړی د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړي میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر یو نیم میلیون ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام لپاره زیدنی ورسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و ډیره برخه بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې دی ردی.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی د په استرالیا کې د یو خزیره د ټول دوپاره او ګچې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څو اندازه مالی مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړی شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کې او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او خزینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي، د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش ته لري چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتر البته چې دوی خپل انرژي د خزینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لاندې خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغه ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4,212 هغه زاړه موټر درولي چې ډیر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,640 بیلابیلو اصنافو لوړپوړو ودانیو فابریکو شرکتونو حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتې چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شی هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پیښه هم شوې ده او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډیر جدي ډول تعقیب کې ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي خو مه هیروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګري او اداکارې راکی ساونت سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خبرونو د مسؤل په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتاب ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبوټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړ خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی پخوانی نومي ماونت تراناکی و خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2500 مترو جګوالي سره پروت دی په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
شنو و نو سرونا دشنو مات خزم زیرونا کلا بند نوستایا ما دشنو
بندن
چوڑے تس پک خلق را غلی بابو وایا بوس پکی گویا بو کاڑی بارا اونا دشنو شنو نو سارو
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
We'll be right back. شكرا.